ديبو او بیا بزاعت انسانانو د پاره هیڅ شي نشته. تاسو دا خبره په ډاډ در کوم چې په ډاډ وایم چې دغه کومکونه چې راووتل واقعا هغه بیا بزاعت انسانانو ته ونه رسیدل.
ستاسو پیغامونه وو د خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام درو خو تر دې وړاندې نوریاس نوري د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 15,000 ډالرو مرسته کوي. دغه مرسته به مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورکول کیږي. هر لوبغاړي ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږي د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبرلارو ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې چې د چین له لوري کابل ته نن 2,000,000 نور واکسین ورسیږي. پرون هم د دې هیواد 3,000,000 واکسین د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډ مهاله یو میاشتنی اوربند پای ته رسیږي. د دغه اوربند له پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. د اروپای ټولنې و چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او ایران ترمنځ خبرې غیر مستقیمه خبرې تنظیموي تایید کړ چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي لمنده چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي.
بس دی شکست سکوت. آزادی رادیو تشرا غلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدان دی لری کېدلو ته ځانګړی سوی ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې لکار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کېږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر 1 میلیارد ډالرو پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوجی عامل به میلمنه وي. اوریدونکو ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته پر فیسبوک باندې پر همدې موضوع پریښی دي په دې خبرونه کې به تاسو سره ورسته شریک کړو. لومړی ورځم خپل لومړی میلمنی ته مدینه احمدزی صاحب له موږ سره د ټلیفون پر لیکه وصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه لیکي هله ټول اوریدونکو ته. مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع افغانستان.
ډیره مننه مدینه جان چې په دې خبرونه کې موږ سره خبرې کوي. موضوع پر دې ده چې که ښځې له کار څخه بیکار سي دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې دا څه ډول تاثیر یا منفي اغیز کولای سي چې ښځې له دندو څخه بې برخې سي.
اول خو په دې باسو کې چې په افغانستان کې اوس ښځو ته اوس مهال لیست د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي او افغانستان کې دوی وایي چې باید ښځې کار ونه کړي او ښځې د عمل رسانۍ ته منتظر اوسي. د دوی عمل رسانۍ معلومه نه ده چې څه وخت به کېږي او دوی وایي چې حتی باید د وظیفې په ډګر کې یا هر کار ته چې موږ ځو مثلا وکیل مدافع چې ما د نوای ماکلین چې اوس وردی محاکمه ته متوجه کس باید محرم راولي تر څو چې محرم هم اجازه نه ستاسو سره داخل شي. او هغه قضیه شان چې مخکې مثلا ښځو کار کوو په هغه بخښ کوسي ښځه موجوده نه ده، یعنی ډېرې ښځې دي چې د سرنوشت لکه ما غوښتل دي او کار نه کوي اوس مهال.
مدینه جانې که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه وکیل مدافع هم افغانستان کې د حقوقو لپاره زمې کار کوو. ډېر قضیې مختلف دي چې د ښځو حقوق نه ورکول، زیاتې ښځې چې د مېړه د خانواده سوې وي، زیاتې ښځې چې حقونه یې اخیستل سوي وو، غوږونه یې اخیستل وو، حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلف وړلې. که یو سړی وو چې افغانستان کې په نامه دیان د برتانیې د ملک نه وو، هغه یې په شراب نیولی وو، چا یې قضیه مخته نه وړله، بیا دغه قضیه مې مخته وړله. وروسته د هغه نه په ډېر یعنې په مشکلاتو باندې موږ هغه فامیلي مشکلات ما ټول په همدې اړه ول چې یعنې ما به د دې نه هغه پیسې چې ورنه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیستل هغه بندې ته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل، زموږ وظیفې ټولې وتړل شوې، یعنې بند شول ټول مکمل، چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. زموږ کنسل شول او بیا هغه محکلین چې زموږ جانب مقابل یعنې په دوسیه کې بهم چې مخته وړله، دغه ښځې په مقابل کوم چې دفاع کړې وه، هغه ټول زموږ ته اوس زنګ راوي. موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل، د کور شاته به خلک را تلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو د دې کسانو دفاع کړې، هغه لکه اوس موږ هغه چې دښمني موږ ځان ته اخیستی ده. او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړې، موږ چې قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی، ولیکن مقابل کې د لاسه ورکړله. اوس موږ د سرنوشته په کور کې ټول ناست یو او زندګي په خطر کې ده. زنګونه راځي په مختلفو نمبرو باندې، حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه او په موږ ته ویل او بیا تر هغه یا قاتلین و یا په مواد نیوسي و او د مخدره ولې قضیه مې هلته مخته وړلې. اوس هغه کسان زنګ وایي وي تاسو خو د موږ په مقابل کې داسې کول، اوس راسته چې وغږېږو. زه نه پوهېږم چې موږ هدف ته نه ده چې د دې دفاع وکړو، د دې حقوق ورکړو، ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان سوي دي او موږ دوی ته تهدید دي. یعنی اوس مهال زه په کور کې ناسته یم، هېڅ هته دا درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو، نه ماشته نه کاشته، هېڅ، فقط په کور کې د سرنوشته چې یعنې حتی وتی نشي د باندې، د دې نه چې خدای نه خواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونوینو او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړی نشو.
ښه، او ستاسو غونډې نورې ښځې ستا چې تاسو پیژنې چې هغوی هم نور وظیفې ته نشي تلای یا له بېلابېلو تهدیدونو سره مخامخ دي؟
او دغه بل همکار وا چې د ما پرشته کې درس نه ویل، خو موږ بل څه ته جذب وو. هغه په انګلو کې کار کوو، د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو، خارجان ښځې وي د حالان وي د مختلف ملکو. اوس هغه د افغانستان نه چې لاړو دوی ټول د سرنوشت همداسې په افغانستان کې پاتې شول. بیا ریتم همداسې وو، ګواښ کوي چې ته خو د خارجانو جاسوسي دې کوله، ته د خارجانو سره وې، او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سرنوشت دې همداسې پاتې هېڅ یعنې حتی څوک اوس غږ هم نه اوري. مخکې موږ حقوق بشر لودو یا د ښځې ارګان هم لودو، لکه وزارت عمر زنان و خشونت علیه زن و حتی دا هېڅ نه لرو، شکایت نشو کولی چې موږ شکایت وکړو دوی ته موږ خپل پکې نیول کېږي. نو د دې لپاره هېڅ یعنې زیاتې ښځې دي په افغانستان کې یعنې مختلفو ځایو کې کار کوي، اوس کار نشته. تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي، خلاص هغه هم چې د دوی په خوښه ده. دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي، یا هغه د دې لپاره چې د دې فامیلونه مریض دي، د دې لپاره چې دوی په مجاهد کې او دوی کمات کې دي، ایټ کې ماتې کې دي، هغه دوی په موږ تداوي کېږي. یعنې حتی مکتبونه تړل شوي دي، تر اوسه استادان دي چې درس نه ورکوي. تر شپږم صنف هم چې دي ابز ما پوښتنه وکړه چې تر شپږم صنف تر کوم درس دي، درس نشته، ارتقا د ظرفیت اوس خلاص. یعنې یو صنف بل صنف ته لاړل، استاد نشته چې درس ورکړي. ښځو ته وقت هېڅ یعنې دوی وایي چې تر هغو چې موږ امر نه دی کړی تاسو مه راوځئ. خو د دې امر هېڅ معلومه نه دی، وایي چې ښځې باید د کور لپاره دي، هم هغه مېړه دي نفقه ورکړي. اوس افغانستان کې داسې کورنۍ دي، اول زه خپله په کور کې نارینه نه لرم، څوک راته وکړي؟ زه مجبوره یم چې زه کار وکړم، ځکه چې زما خپل وران د لاسه ورکړل، دوه وروڼه مې ول، دواړه شهیدان شول، پلار په طبیعت کې د لاسه ورکړل سوی وو. نو د دې لپاره یو زه خپله نه، زرهاوې ښځې د ما غوندې دي چې په کور کې نارینه نه لري، نو دا څنګه وکړي؟ سرنوشت یې دوی څنګه کړي؟ دا څلور میاشتې ګوره د کور کار د کرایه راځي، مصرف په کور وي، ډېر داسې شیان دي چې افغانستان کې ټول د سرنوشت ده. حتی د ما دوه وړې خویندې دي چې د هغو مصرف ما اچولو مخکې چې وکیل وم، اوس مهال هغه پوهنتون ته نه ځي، ځکه چې پوهنتونونه بند دي. هغه شخصي چې فعالیت کوي هغه فیس غواړي او زه دغه فیس نشم ورکوی. اوس مهال مجبور یم چې هغو بیچارهګانو به هم د ما سره په کور کې ناستې زما غوندې. خلاص
ش مدینه جانې، تاسو دوی خواندي نور لري او ورونه مو دواړه وفات شوی دي؟
او ورونه مې شهیدان شول، تقریبا لس کال کېږي چې همدغه د افغانو شهیدان سول په وخت کې بمبار کښان چې کول او هغه دوه خویندې مې چې دي دواړه په پوهنتون کې دي درس وایي نسلونې دي.
شش مدینه جانې دغه ټوله د پټوله کې کوایو د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې شزه بیکاره سوي دي په ځنګړې توګه څومره پات اغیز کړی دی؟
دا خو ما خو ویل کنه چې ډېر فامیلونه دي چې همدغه ښځې سرپرست دي، دا فامیلونه په مکمله چپه ودرېدل، حتی دا چې څوک اوسپنیز ته کار وکړي ورته، یعنی په باور وکړو شعبه په شعبه چې ورته وم ګرځې دغه حقوق د ما یو ماکلې ما ته زنګ وویلو چې زه خو په کور کې هېڅ نه لرم، د مېړه تقاوتي ما ته نه راکي، زه دا څنګه وکړم؟ وی چې شعبه په شعبه ګرځېدم ما ته وایي چې ورته محرم دې راوله به پاتې کنه، او تقاوت هېڅ شی نهسته دي، حتی وایي چې موږ خپله په دې باندې نوی سیستم جوړوو، موږ خپله تعینوو، هغه کسان چې په تېر حکومت کې کار کړی دي موږ سره هېڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې، یعنی دا د چا خزي لکه ما غونده چې پکې حکومت کې کار کړی، یعنی که زه په افغانستان کې وم مسلم ما ته نور د کار زمینه دي نه زمینه پیدا، وایي چې د تېر حکومت چې ول بس ته بل ځای په خپل کار شي، نو د دې لپاره زیات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې، ټول شی مخکې یو بای ول اوس د چاند هغه پیسې خلي که مخکې یو قطعه غوړي موږ پنځه وخت سمو چې زه راخلو، یا کې کار څه دی نه ګاز نه شروع چې په دې سره مې اوس په څه باندې دی، نو ته فکر وکړه چې په یو کور کې چې نارینه مې یو کل د خځې د هغه موش خځې چې هغه په دې دفتر نه او کول کې مصرفو هغه په باندې رقم زندگی دی دا هغه کومکونه چې راځي کومکونه چې افغانستان ته راځي هغه کومکونه فقط د چاته ورکول کېږي سړی په خځې په پلس کلینیک کې او چې د ځان سره د خځې په سړیان په قطار کې ودرې کې تاسو منتظر اوسئ چې چار وخت محرم پیدا شي او یا بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راځي د تاسو په نفر باندې ودرې، نو دا خو ډېر مشکل تمام دی چې دا شان.
بلې ډېر مننه مدینه جان، لمر سره پر لاین پاتاسي، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زه فکر کوم چې جلالوف صاحب څه پښتنه کوم، فکر کوم چې د مدینه احمد زی د ټلیفون اړیکه لمر سره قطع شوې ده. اوس په ورسو زما همکار قادر جلالوف وایي چې زموږ دوهمه میلمنه اوجی امیل لمر سره وصل شوې ده د ټلیفون لاري. اوجی جانې مننه چې تاسو وخت وایستی.
تاسو نه مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، خوشاله یم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامات اوسئ اوجی جانې، لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې تر ډیره ښځو خپل وظیفې له لاسه ورکړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی، د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه و ایستل سي او همداسې مخنیوي له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالر پوری رقم دایسي. پر دې موضوع باندې بس تاسو نظر هم واخلم، دا چې یوازې د ټول وضعیت چې شذیل کارونو څخه به برخې سوي دي، یوازې دا نه چې پر اشخاصو باندې پر کورنۍ باندې تاثیر کړی دي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصادي وضعیت باندې منفي اغیز کړی دي. په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. هو کاندغه ویسا ګری چې
شوې ده در دی به هم زیات وی حالت بالکل، یعنی یو نورین خواتزی بشری نورین دی، ام دا اوس مون په دې حالت کې اوسېګو، خلک صرف برادیوګان کې خبرې کوي ناری پورته کوي، اما خلک ام دا اوس د ولګې نمري دومره یو بد حالت حاکم دی، یعنی اقتصاد خود یو ټولنې د هستی او د بقا لپاره یو اساسي زیربنا ده، او کدا نوی که ایس آمد نوی یو نامعلومه راتلونکي لپاره خلک برخلیک لپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي، نو ته فکر وکړه چې څومره سخت ده همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم، یو حالت ګورم، یو رقم ته جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دي کلک نیسي چې راکه، او تم نه لري ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناک ده، زه بیخي مریض یم، یعنی ډېر حالت خراب دی، که دا دوام وکړي خلک خو په میډیا کې پر رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي، د ولګې او د فقر بیچارګي چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کېږي، نامني کېږي، جنایي جرمونه بيخي زیات کېږي، واژنه کېږي، ځکه چې کایو څوک وګوي نو دکان کې چې څه پراته وي هغه ته نه اخلي. هیڅوک تباور کوي د یو ثاني شاهد يم په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یو خزي او پنځه دانی ډوډۍ اخیستې وي او سړی راغی دا ته نه چورکو، بس دې خزي چیغې ناري سورې ټول ورته وکتلاله. دا سړی چې ګیر کې دا سړی ویلې مورې راځه ویلې دا خلک یم چې ګیر کې ویلې راځي چې اصلي غلط درته وښیم. دې ټول ځان سره کشک کورته وړي دي چې کورته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو د ولګي نغښي وي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومان ګوري دا اخلي او یو بل ته نه وکي. همدا غټ غټ مړی په خوله کې اچي او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا څه چې دیدلې دي دا څه وي بيخي ما وژړلې وي. 200 روپۍ را سره دا مې ورته ورک. فکر وکړه چې دا حالت چې جهان ور باندې خبرې کوي مګر عملا هیڅ څوک لاسنیوی نه کوي. موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
بله اوجی جانې واقعا چې متاثر کوونکی وضعیت دی. که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وست، تاسو اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپل دنده مو له لاسه ورکړې ده؟ څنګه کار کوي تاسو؟
بلکل خو جانې زه په کور کې یم او هیڅ امکانات نشته د بیرون په ښځو باندې. خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوې دي، کار نشته د نارینه و د پاره نشته او د ښځو د پاره نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مېرمنې دي، نیمایي برخه نه دي. موږ زیاتې تر نیمایي، موږ ډېرې ښکلې ګلاب ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه. ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی، او که کلي بانډو ته ځي هم لږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی یم، تر اوسه پورې د مریض یم.
بلې، که تاسو خپلته سپرکو لیدلی حال شریک
دا تاوتریخوالی دی. دا باور وکړه وای چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي که فزیکي لحاظ وي او که په رواني لحاظ وي چې انسان متاثر کاندي. ته فکر وکړه دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو. هیڅوک نشته چې داسې بې امید یوه خبره موږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بلې، تاسو د کلي وضعیت یاد کړئ. تاسو که د خپلو سترګو لیدلی حال هم راسره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي. دوی هماغه د یو کال هغه څو فصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي. حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره هماغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي موږ پورونه کړي دي، موږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکو، پور وی په موږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، موږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وی راځي دومره په شدت موږ نه هغه کوي چې پور مې راکړې ښه زه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم یا پور ورکړم یا خپل ژوند پر مخ یوسم. دومره سخته ده. ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نه شي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي. او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنعنوي شکل په هغه عنعنوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي. داسې هم نه دي حاصلات څوک واخلي. اوس خوراک روار کړه نشته، پیسې نشته، نقدې پیسې نشته. هغه سې چې څه لري که نه که ترکاري کړي، خصوصا زه لغمان ته تللی وم هلته ډېر ترکاري کرل کېږي. هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی اصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره ایران دي. یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې که موږ ته پور راکړي، هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي. ته باور وکړه چې ډېر سخته ده. هېڅوک کتای نشي. ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا مېرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار، روحي فشار په دې باندې دی ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره هلې ځلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي، یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیانو ته ورکړي. یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زډاریږم، یعنی کدا یو میاشت دو میاشت دوام وکړي دومره به مړي پراته وي چې په جنگونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د ولګې د لاسه به خلک مري او تلف بشي.
بله اوژې جانې، مننه ستاسې د خبرو او د معلوماتو څخه. واقعا متاثر کوونکی وضعیت دی. مدینه جانې، ستاسې څخه به پوښتنه وکم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي له اقتصادي لحاظه؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي، او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورځې په څنګ کې دا دفتر کې چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش د لګي حتی دای چې فکر دې وخت باندې خدای چې نفر کار وکړي، موږ دومره اجازه نشته چې کار وکړو. کچیر به تا ارګانونه لکه سابق لوی سرنولی و حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې اوس کې هغه کارمندانو چې کار کول تلاشي په څنګه کې ښځې چیرې اوس هغه کار نه لري، ټول بیکار کورونه ستي. یعنی به دې موږ ته زمينه مساعده کې هغه ایجاب هم چې بي وايي هغه ایجاب وکړو، هیڅ مشکل په ایجاب کې نشته. یعنی په ترس د لباس کې خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د اشتراک راکړي چې دوباره موږ په خپل پښو ودرېږو، او موږ دې ته ضرورت لرو. او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې، که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي، او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر کړو.
بله مننه مدینه جانې. اوژې جانې، مدینه جانې خبره مو واورېدله. دوی یادونه وکړه چې ښځې په حجاب کې تلې په خوا هم او اوس هم دوی په دغه حجاب ته دوام ورکوي که کار د کار زمينه ورته برابر سي. ستاسو په نظر طالبان ولی ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي؟ ولی ورته وایي چې تاسو تر امر سانی پورې سترګې په لارې سي او موږ به تاسو ته بیا حال درکو، بیا به تاسو راځي وکړه؟ یعنی دغه لامل څه کېدای سي؟ یو خدای دا چې دوی کده دوی څخه هم دغه پښتنه وکړو د طالبانو څخه، طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وشو ته د کار زمينه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو شیدې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو ځانې اوله د ورځ ما لکه نن لکه پرون یادېږي، زه علمي غړی وم وزارت معرف کې تدریسات ثانوي کې، دوی ویلې چې مونږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو، دا کوو هغه کوو، یو دوه میاشتې مونږ لاړو، مونږ ته حاضري به کښته کېده، ما به چادري دغسې پس عمومي سړک په غاړه کې وړو، داسې به پرته وم، هغه امزاګانې مې کولې. زما وېرېږي واقعا. دوی ویل چې مونږ اجازه ورکوو، اجازه ورکوو، د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي 15 کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي، نه تاسو ته نور معاش دی، نه ستاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تېر کړو، یو کار بل کار، څومره سخته وه بیکاري کې، مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تېر کړو. او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي، تر کاره پورې ځي، کور ته راځي. دا ناممکنه ده، دا یو خیال دی، دا محال دی، دا ناممکنه ده. د دوی کې زه دا استعداد نه ګورم. دوی دې دا زمونږ بانکي نظام دي سم کړي، دا دې خو حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي، یو امید ورکړي. خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي. بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي، طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی. دوی په کورونو کې دي، ماشونه ورته ورکول کېږي، او دنیا ګل ګلزار دی. خبر نه دی چې څه حالت په مونږ تېرېږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هر ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ، او چې دروغ دې نه وایي، ځکه دا حالت چې مونږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم، هلته مې کار و، بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي. نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته؟ دا د څومره سخته ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه، نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي، خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسیده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک او میرمنې او نارینه حد اقل په کار شي، ته په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وي نو ما یو خبره رښتیا نه کوي، د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي دا تاسو داسې وایي، خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک وشرمیونه. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
بله ډېره مننه. او جیجان مننه ستاسو د معلوماتو څخه، ګټوري خبرې مو وکړي. اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې موږ ته د فیسبوک لارې خپل نظرونه پرې ایښې دي پر همدې موضوع باندې، هغه اوریدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدی پر فیسبوک د ازادي رادیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلي دي چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ شذو ته خپل حقوق ورکړل سي، او زموږ د ژوندانه په هر چاره کې شذو ته ضرورت لرو. هغه کمالموي، طبابت وي، پولیسي وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که شذو ته د کار اجازه ور نه کړل سي او خپل عایدات ونه لري، په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکي لیکلي دي محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د شوتو څخه د دندو استل او نور کارونو ته نه پریښودل د هغه لاملونه دي چې شځې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي، او کچيري په راتلونکو کې داسې حالت وینو شځې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي، او هله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همدارز کامران مشال لیکلی دی چې وظیفه ما پخپل هم وظیفه له لاس ور کړی دا، او هله ده چې نوې حکومت خلکو ته د کار زمينه مساعده کړي. اوریدونکو تاسو د نور بس دی خبرونه واورید، په دې خبرونه کې زلمش سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ، او د دوی څخه مو د دوی د خاطرو او ټول وضعیت په اړه باندې خبري واورېدلې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی. لخپلو میلمنو څخه ډیره مننه کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم.